السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې تازه موندنو ښودلې چې افغانستان او پاکستان د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې په ټولنیزو چارو کې پکې د ښځو او نارینهوو ګډون ډیر بې انډوله دی. دا چې دا ګډون په څه معنا او د جندر نابرابري په افغانستان کې اوس په څه حالت کې ده، په دې اړه درته مرکه هم درو، خو په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا خبره تایید کړه چې په تاشکند کې به په جوړیدونکې نړیواله غونډه کې د طالبانو استازي هم برخه واخلي. ولادیمیر ناراف پرون په تاشکند کې رسنیو ته وویل چې د طالبانو له استازو سره به پر دې خبرې وکړي چې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالو سره یې کړي دي، او په کابل کې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. ټاکل شوی ده چې د تاشکند غونډه د جولای په 15مه او 16مه جوړه شي، او پکې د لږ تر لږه 40 هیوادو استازي ګډون کوي. جرمنی پرون ویل چې له هغو افغانانو څخه چې له دوی سره یې په افغانستان کې کار کړی وو یا یې د جرمني ځواکونو ملاتړ کړی وو، 15 په سلو کې جرمني ته انتقال کړی دي. جرمني د تیر کال اگست له 15مې راوروسته چې طالبانو کابل ونیوو، ژمنه کړې وه چې 23,300 افغانانو ته به پناه ورکوي. د دې ډلې 12,200 جرمني ته رسیدلی دي. په کابل کې د شپږیزې په نوم د کرکټ لوبو ته چمتووالی روان دی. ټاکل شوی ده چې دا لوبې راتلونکې اونۍ دوشنبه د جولای په 14مه په کابل کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتاکی د چمتووالو په اړه وایي
د دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی. انشاءالله چې په ډېر ښه شکل به دغه لوبې په کابل کې پیل شي، او په ټولو اړخونو کې د افغانستان کرکټ بورډ ډېر ښه چمتووالی نیولی، بالخصوص د تماشا چان لپاره ښه ترتیبات نیول شوي دي. نو مینوال کولی شي چې لوبغالي ته راشي او له نږدې نه دا لوبې وګوري او له لوبو خوند واخلي.
د شپږیزې په دې اتم پړاو سیالیو کې چې د اګست په 15مه پای ته رسیږي، د افغانستان اته پیاوړې کرکټ لوبډلې به سره مسابقې وکړي. نامعلومه وسلوالو یو پاکستانی پوځي افسر په بلوچستان کې برمته کړی دی. د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکو دا خبر تایید کړی چې ډګرمن لایق د سې شنبې په ورځ زیارت سیمې ته څیرمه تښتول شوی دی. په سیمه کې سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې هلته وسلوال پر سړک ولاړ وي، موټر پلټي، او کله چې دوی د ډګرمن لایق موټر درولی او پوښوي دي چې دای پوځي افسر دی، د ځان سره یې بیولی. وسلوالو د ډګرمن لایق میرمن او ماشومان پرې ایښي دي چې ولاړ شي. تر اوسه چا د دې برمته نیونې مسؤلیت نه دی منلی. او د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روسیا تورنه کړې چې په سلګونو زره اوکراینیان د اوکراین له ختیځ او جنوب څخه په زور ایستلي دي. انتونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیې له 900 تر 1,600,000 پورې اوکراینیان د تصفیوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته وړي دي، او د دې کسانو یو شمېر د روسیې په لرې ختیځ سیمه کې چې هلته خلک ژوند نه کوي ځای پر ځای کړي دي. ښاغلی بلینکن پرون په خبرې کړي بیان کې پر روسیې غږ وکړ چې له دغو تصفیوي عملیاتو چې د جنوال کنوانسیون سره په ټکر کې دي لاس واخلي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې په کې په ټولنیزو چارو کې د ښځو او نارینهو ترمنځ انډول ډیر بیتولې دی. نړیوال اقتصادي فورم د 2022 کال لپاره د جندر د تفاوت د نړیوال شاخص په اړه په خپل راپور کې دا خبره کړې ده چې تفصیل احمد شبر اوروي.
نړیوال اقتصادي فورم یا WEF په ټولنو کې په اقتصادي، تعلیمي، سیاسي چارو کې د ښځو د ونډې اخیستنې په تړاو په خپل راپور کې چې د چهار شنبه په ورځ خپور کړ ویلي دي، افغانستان چې له نږدې یو کال راپدې خو د طالبانو په لاس کې دی، 1,46 ځای خپل کړی دی چې په کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ توازن په کې ښکته دی. د افغانستان ګاونډی پاکستان د دې لسله مخه یو شمېره تر افغانستان بهتره دی، یعنی په 1,45 ځای کې دی، او ایران هم په دې برخه کې په هغو 5 وروسته پاتې هیوادو کې یو دی چې د ښځو او نارینه وو انډول په کې کمزوری دی. ایران د دې راپور لمخي په 1,43 ځای کې دی. د نړیوال اقتصادي فورم له راپور سره په یو ورځ د بشري حقوقو د څار ډلې وویل چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو د بندیز 300 ورځې پوره شوې، چې دا د دوی پر ژوند، د دوی د کورنۍ د غړو پر ژوند او د افغانستان پر راتلونکي ژور منفي اغېز پرې باسي. د نړیوال اقتصادي فورم د راپور په استناد په آیسلند، فنلند، ناروې، نیوزیلند او سویډن کې د نړۍ تر نورو ټولو هیوادو د شوزو او نارینه او ترمنځ توازن بهتره دی. نړیوال اقتصادي فورم زیاتوي چې د کړکیچونو له پیچلې کېدو سره د شوزو د کار چاري اغېزمنې کېږي او جنسیتي ناانډولي ورسره زیاتې شي. په دې راپور کې راغلي دي چې له 2000 کال راپتیخوا چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې ده، د اقتصادي کړکیچ ویره زیاته شوې ده چې له دې سره د شوزو او نارینه او ترمنځ د شته فاصلې د له منځه تلو واټن نور هم زیات شوی دی. نړیوال اقتصادي فورم په خپل راپور کې څرګندوي چې په 2000 کال کې د نارینه او ښځو ترمنځ د توازن لپاره 100 کال اټکل کېده او اوس 132 کال ورته پکار دي چې دا فاصله یو مخ لمنځه ولاړ شي.
ومورېدل چې نړیوال اقتصادي فورم په افغانستان کې د جندر تفاوت ژور بللی دی. د دې تفاوت په اړه د یوناما د بشري حقوقو د برخې د پخوانی غړي محمد ابو الاحرار رامسپور نظر در سره شریکو. ښاغلی رامسپور وایي
جندر یعنی هغه نقشونه یو وندې دي چې په یو ټولنې کې د ټولنې لخوا د انسانانو د جنسیت پر بنسټ دوی ته ورکل شوی یا په یو ټولنې کې پر رسمیت پیژندل شوی دي. نن سبا په ځینې هیوادونو کې په خاصه توګه هغه هیوادونه چې په کې اسلامي رادیکال ګروپونه فعال دي یا په قدرت کې دي، د مشکلاتو او چالشونو سره مخ دي. افغانستان کې کله چې په 2009 کال کې افغانستان خپل اولنۍ ادواری بشري حقوقو راپورت د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ، د ځینو سپارښتنو په تراس کې هلته یو سپارښتنه هم دا و چې باید په افغانستان کې د جندر مسلې ته ژوره توجه وشي او د هغې لپاره کار وشي. نو همدا و چې په افغانستان کې په ټولو اداراتو کې د جندر ریاستونه ایجاد شو او همدارنګه جندر دپاره پالیسیګان جوړ شو او د جندر د متخصصینو د تربیه دپاره د کابل پانتین په چوکات کې تقریبا دوه دورې د جندر د متخصصینو یعنی د تخصص په کچه محصلین وروزل شو او ټولنې ته وړاندې شو. همدارنګه د افغانستان چې کوم بشري حقوقو ژمنې دي، د بشري حقوقو د اعلامیې څخه نیولې د مدني او سیاسي کنوانسیون څخه او د استعداد کنوانسیون څخه او همدارنګه د فرهنګي، اقتصادي او اجتماعي حقوقو د کنوانسیون پورې او همدارنګ د استیجی یا سستینبل ډیولپمنٹ ګول چې موږ تاسو ورته وایو، د هغې د اهداف په ترڅ کې چې پنځم هدف یې د جندر مسله ده، په دغه ټول ژوند کې افغانستان یو څه لاس راوړنی په تیرو کلونو کې لاس راوړی وو، خصوصا د جمهوریت په وخت کې.
دا خو شو د پخوا لاس راوړنی چې افغانستان لرلې، د طالبانو له واکمنۍ راوروسته په دې کې څه تغیرات راغلي؟
تغیرات خو ډیر راغلي دي، خصوصا د جندر سیګریګیشن مسله چې موږ ورته وایو، د تفکیک جنسیتي مسله. له اول ورځو څخه چې طالبان واکمن شو په افغانستان کې دا مسله مطرح شوې دي. د تعلیم په ارسه کې د خوځو سیاسي مشارکت، د خوځو وندې په عدلي او قضایي چارو کې، د خوځو وندو په امنیتی ادارو کې، دا ټول د دې کچې د اوچت وو، تر 15 تر 22 تر 20 تر 30% پورې رسیدلی وو. د دې کچې ډیر ټیټ شو او اوس تقریبا دا د یو عمده 40 سره مخامخ دي. او دغه اخرنۍ گزارش هم چې نن سبا نشر شوې دي د ورلد اکونومیک فورم لخوا، په دې کې افغانستان متاسفانه د جندر د ګپ یا د جندر د وطن لکبله په اخرنۍ درجه کې، یعنی په 168 درجه کې پات شوې ده.
په همدغه راپور کې د افغانستان دوه گاونډي هم ډیر خراب بلل شوې دي، وضعیت خراب بلل شوې ده، د پاکستان او د ایران. هلته خو خاص تغییر هم نه دی راغلی، نظام هم نه دی بدل شوی، هلته نو علت څه دی؟
او متاسفانه چې دا گاونډي ملکونه یو له بل څخه متاثر کیږي. کله چې افغانستان کې یو رادیکال ګروپ قدرت ته ورسید، خامخان او هلته هم رادیکال ګروپونه فعال دي، پاکستان کې رادیکال ګروپونه فعال دي او نن سبا د خوځو لپاره محدودیتونه حلیزل دیر هلته جاری دي، او ایران کې هم یو ډیر رادیکال رژیم هلته واکمن دي، او دوی هم له موږ له فضا او حالات څخه دوی هم متاثر شوي دي.
د بشري حقوقو کارپو محمد ابو الاحرار رامسپور و چې له ازادي رادیو سره یې پر جندر او د جندر پر څرنګوالي خبرې کولې.
ولسواکي دوی دارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لار انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
مخکمو واوریدل چې نړیوال اقتصادي فورم په افغانستان کې د جندر تفاوت یا پټولنیزو چارو کې د خځو او نارینه وو د ګډون انډول ډیر بیتوله بللی دی. بل ورته نن ټیک 300 ورځې وشو چې افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته جونیز د کوونکې له خوندې یو به برخې دي. د کار انجونې خفکړي او طالبانو غواړي چې نور خوندزي پرانیزي. فرشته ولی چې د دولسم ټولګیز د کون کې د پدی اړوي
دا لاس میاشتې شوې چې زموږ مکتبونه تړل شوي او موږ یعنی یو مبهم او نامعلومه سرنوشت سره دچار شوو. دا یو طبیعي خبره ده، کله چې موږ مکتب ته تلو او اوس هم آخري کال کې دولسم کې رسیدلې یو، نو موږ یو هدف درلوده، اوس هغه هدف هم د لاسه ورکړی او ژوند ډېر بې معنا ښکاري. یعنی او دا ټولو ته هم نشه دی، یوازې زه نه یم، یعنی دا ټول خلکو چې درس ویلې هغوی به یو هدف درلود، خو اوس هغه هدف نشته. اوس یعنی ټول خلک همداسې مبهم وضعیت کې ژوند کوي او نه پوهېږي چې څه وکړي.
ستاسو هدف څه و او اوس ولې له دې خپل هدف نه شاته سوې یا ناهیلي سوې؟
خو ما هدف و چې په دې جهان کې یو مثبت تغییر راوړم او وکولای شم خپلو خلکو ته او خپلو همنوانو سره مرسته وکړم. خو اوس هیڅوک هم نشي کولای چې یو یعنی جاهل او نادان اوسېږي، خو مکتب ته چې څوک لاړ نه شي نو هغه د خپل جهان د هغه جهان کې چې ژوند کوي د هغې په اړه پوه نه شي، نو نشي کولای خلکو سره مرسته وکړي. نو همدغه سبب کیږي چې یو فار شاته پاتې شي.
تاسو څه هیله درلوده چې ډاکټره سي، انجینری خیال مدرلوده، د ښوونکي خیال مدرلوده؟ یعنی هغه د لسم یو لسم ټولګي ته چې کله څوک رسیږي بیا نو ځان سره یو انتخاب لري یا غوراوی لري چې یو دوه درې انتخاب به میسوي. ستاسو انتخاب څه دی او څومره هیله لري چې ممکن زمينه برابر شي ځکه طالبان وایي چې دوی به خوندزي پرانیزي یا صرف تګلارو ته پته مدي؟
زما خپل هدف خدا او چې زه یو ساينس پوه شم په راتلونکي کې، او د دې خاطر مې هم ډېر یعنی زیار باسته یو فزیک سره مې ډېره علاقه وه، او کله چې خوندې وتړل شو نو دې لپاره باید اوس هم زه مطالعه کوم. یعنی خپل هدف مخته بیایم، خو بیا هم دا راته لږ ذره سخته ده چې لکه سمدونه لري پوهنتون کې تا نه پرېږدي، ماسترۍ نه شي اخیستلی، ډاکټرا نه شي کولی، نو دغه هسې مشکلات را پېښېږي. همدغې ته په تشویش استو، انشاءالله چې مکتبونه به خلاص شي موږ هم همدغې هیله استو. که خلاص نه شي نو موږ باید یعنی ټول خلک مجبور کېږي چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد جلاوطنۍ کې درس خپل ادامه ورکړي. یعنی
بله، یعنی همدا ما ویل چې طالبان هم نه وایي چې د ښوونځي دروازې نه خلاصوي، دی وایي چې یو څه وخت اړتیا لري، ګر چې وخت لږ زیات سوزه که دغه نړیوال ټولنې د ښوونې فعالانو په انتقادونه زیات کړي دي. ستاسو ښوونځی پخوا څنګه وو؟ یعنی نجونې او هلکان بیل سره کېناستل؟ څومره معلومات چې موږ لرو پخوا هم ښوونځي داسې وو چې نجونې په یو ټایم کې راتللې، هلکان په بل ټایم کې، حتی ښوونکي هم ټولې ښځې وې، یعنی نارینه ورته ښوونه نه ورکوله هغه کسان چې شپږم ټولګي پورته وو.
کوم مشکل هم زه پکې نه ګورم چې ډېرې نه خلاصي. او زه خپله په یو شخصي مکتب کې وم او هغه یو تعمیرونه جدا وو، بېخي جدا موقعیتونه کې وو، د هلکانو او د نجونو ښوونځي جدا وو، معلومانې زموږ ټول ښځینه معلومانې وي. که مشکل زه نه ګورم چې فعلاً دپاره دا ښوونځي ولې تړل شوي.
او تاسو حتما خبرې چې په یو شمېر ولایتونو کې له هغې ډلې په بلخ کې په مزار شریف کې نجونې ځي مثلا تر دولسم ټولګي پورې تعلیم عملا دوام لري؟
یو مثبت نظر لرم دې ته، ډېر خطر او زه فکر کوم چې بعضې خلک دي په دې حکومت کې چې د نجونو تعلیم سره مخالفت کوي او بعضې شته چې نه کوي.
د دولسم ټولګي زده کوونکي فرشته ولي وه چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
د ازادۍ راډیو د موسیقۍ خبرونه
خراغلو شازلمو پور باخلو لپردو دزلمیو دسترو دگودر دچینارو